با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل انمسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصیب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور زم قدرمنو دوستانو ته هر کله ویم په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې ولسمشر شفنی د حکومت له وسلواله مخالفینو سره لسول مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورتونه لرو. همدارنګ یو کله زرغګونه ډرامه هم په دې یو سات کې اوریدونکو ته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس ته نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیچا ته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله داشمنه په عمل کې ثابته کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف سره په خپله پرونۍ کتنه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړې. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دوه سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاله لري پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتیر دی. دا ترکمنستان ولسمشر ول چې دا پروژه په بریلیټوب سره د عمل کې دوه په حال کې ده. بیردی محمدوف زیاته کړ چې ټاپي پروژه په سیمه کې د انرژي په اړه باسونه یو نوی پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لسمړي پیژندل شوې دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لسو او درويشتو کسانو ترمنځ دي
کوشته شوهان.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکشوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخي د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو ل خپل کورونو وتلي او د هرات خار ته کډه شوي. د وای چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی او له هغه ځای ډزي کولی او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولی وو. د سیمې د یو روختون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو د روختون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لډل چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپک تنه وژل شوی. د نیمروز د امنیه کمانډان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل دا پیخه د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې پیخیلت هغه چاودنه و چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
8 نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالۍ هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې لنې کمرخه د دوی د یو واسکټ د اغوستو پر مهال و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور تخریبي. د نیمروز د امنیه کمانډان په وینا پیخه د چهارشنبې په ماښام شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیمې لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خپرېږي. کیف او لویدیز متحدان لڅو میاشتو را پدې خوا پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي په شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلي. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي، بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښار لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدی ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا له نیولو وروسته ولس تنه ملکیان اعدام کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوڅ شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره په همکارۍ تورون وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول، څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول یې د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2010 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونۍ کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسي جرګې یو غړی نادر خان کټوازی
جمهور دې قاضې پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په خپل باندې پالیسي خپله بدله کړي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کړی. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاده کړې ده. په دواړو مسلو له کابله جلا جلا ریپورټونه لرو. د ناتو لپاره د امریکا د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چی وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د خی حکومتداري امنیت او لګونډوي سره په خو اړیکو پوري تړلې وي. د ولسی جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولی. دا موضوع هم څېړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه ریپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورئ چې قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره برابروي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ازادي رادیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوال مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللی. د افغانستان پخوانی حکومت له وسوال مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې هڅې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غنی پرون په خپلو نوو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمنی روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. ښاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منطق هم دا تقاضا لري چې اول چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روزي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د میلاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې استراتیجي نه درلوده.
ښاغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانی پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دې چې پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوي. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عملي کېدو خبرې شوي. خان محمد سیند له کابله په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبې په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده، پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضروریاتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکاره اقتصادي، او څلورم حقوق بشر، او اخیری بحث پر انتخابات سر راټول کړي.
د تماس د نړیوالې ډلې په شپاړسم کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازیو ګډون کړی وو. د تماس د نړیوالې ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مایکل کخ وویل سره له دی چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمول ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نورې هم پراخي او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
The bashar da huquqo pa barkha ke pa Afghanistan ke der parmaghtaguna wino. Mung baid pa de po sho che pa de barkha ke baid der karuna nor ham oshi.
Pa Afghanistan ke da tamaz da nadewale dale lumrai conference pa 2009 miladi kal ke jod shwe wo. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې هم د خپلو دوامدار مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت په راتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډېره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمېر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د پراتلونکي کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس ته نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کخ او دانیل فیلمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا ایوارتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل، په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې له افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړي وټاکل سول او په اړه یې پرېکړه هم وسوه. نو اوس دا اړتیا ده. په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې له همدې امله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی غني د پنځشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
مشتول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لارې یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړ کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوالې ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنګ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي. دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپله رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس یې انتخابېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډېر وخت ضایع شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنا راډیو اوریده، خو زموږ غږ لاسه د راډیو نه اوري. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک وروسته شوی نه دی، بلکې یوازې مسوده نهایي شوی. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي وویل یو شمیر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړی. په دې اړه له کابل د حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
ښاغلی نجرابی همداراز ویل د دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره د راتلونکو اونۍ د یکشنبه په ورځ اړوند حکومتي چارواکي د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته رابلل شوي، چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو ته څومره اړتیا ده. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوء استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مسوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړې په افغانستان کې د نناک سلاملونه راپارولي. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دار زیاتوی پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. ته وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبې په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجمو عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاص کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره، نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي. بلکې یو بل سره غېږ ورکړي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دې ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي، نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې کوم نه په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی، خبره بنیادي ده چې کوشش دا پکار ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. دا هغې دپاره کار پکار دی، صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي، دا خو یو اړخ دی. خو اصلي خبره ده چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدای شي، نو دغه ته زیات توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی، باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمهیز موضوع، قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی، له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې، د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخوانی شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي ویل هغه تو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلی. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د 8 بجو د خبرونو لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کلی زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مو باسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه ورور پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. اما د خپل ورور خپل بندګری کیسه دې شراته وکړه. نور دې له بیګاره یې سه یو خبر هم نه دی ویلې.
ادریس ورور خبرې او کیسې مې له خزړه کیږي. په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
هسې مو وایا، ډېرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادۍ په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا یو شعر هم دا اوس را په یاد شو چې وایي: پس له بنده دی دا اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکی ته او یا مغول سره رزم. خیر څه به ورسره ګورم؟
ګوره بیا ونه وای. ښه،
خو د شعر ویل ګران کار راته ښکاري. هغه نه شم کولی، خو پوښتنې ډېرې ښې کولی شم.
او پښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړې.
همداسې وګڼه. خیر دریس خانه، اوس ته راته ووایه چې ولې بندي شوی.
هغه متل به دې اورېدلی وي، وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانې کې خو هر بندي په خپل کار پښېمانه وي. وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړي، او کاشکې مې داسې نه وای کړي.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه، نفر دې په چاقو وهلی. ولې؟
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خوا ته پرېښودلې.
ښه، نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
و که نه ټول غم همدا و. په سره په جنجال شو، اخو ډب مې شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره، په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
قرض را وړم
سره مستند اسناد شغل مخکشه
دغه دغه مقیم نیمه پولیس و نه دی
او رشوت نه دی اخیسته او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال صاحب ته خو یو زلزما خبره کنه واوره کنه څارنوال صاحب
مغاګیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا هغه ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګلپی کړی وا
ای ولی جانه دا خو زمون په غوړ روان دی
والا
ولی جان څوک دی
زنه زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی که به می تم کړی وی پوهیږم زابطه دروازه خلاصه کړه رازا زندان ده بگونه او خلکو زای نده ولی جانه
چه؟ زه خلاشم گوره تارنوال سیب زم بگونه ایم
خدا خبر سپینیگی غم مکوانه نوزه ده زندان ده کوتی ساغون ده گونه گرانه لپاره جوری شوی دی
تا چه روان دی ولی جانه ده موقیم لاسون خون ولچک دی
او زم سانو پایگم چی چه خبره ده رازا ولی جانه زابط دروازه بنده که
څارنوال صاحب هغه شاغاز ما پوره وړی و ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې دې اوس ځای نه نیسي ستا غوندې خامارانو ځای همدا بندې او تورې کوټې دي
ولی جانه په مخه دې ښهشه ما ته هم دعا کوه چې له بنده خلاصوم
آمین
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحقه نیولی و هغه خپله زنداني شو
ډېر مه بنګېږه تا څه ویله ځانه سره لګیا یې
زه مقیم ما باندې ډیر مغوریګا اوس هغه امیر صاحب مقیم نه یې یو بندي ته یو بندي زه یې ما
خدای توبه
واخزه اومایرا چیرې
څه وایې د ګلالی پلاره دل تایم دغوا و زای پاکو ما
هی هی دی گلالی موری صدر تو وایم پا دی وقت که پا کارو چه تا پا غوجه لکی نه پا فخلنزی که وای
وی خدایا بیا دا غرمه دی دوری وقت شو دا ورستن دا منده وحی
دوم را دی کار دیر و چهز پا وقت پانشوی واس خورا زیم ندی لندی
کار با می دیر و یا با نو خل دیر غمه پش با ورز نپایگم چه ولی جان ورور بمی چنگه بی
هی هی نصاره دی گلاله موره خپم نشه اصلی گناه خو نصار وکره چه پخپل سر واخسته دی اتیمان از مکه خرسه کره
دا خوزم نوایم چه نصار لالام ملامت نده هاگه لخواین دورون سره چه چه لزان سرم جفا وکره گوره خپل از مکه بایم للاس ووزی
تراک زبم در سرم راسته وکره تو داری چی در تاشتم لگ در تپریمیزم چی دیری خطی اینی ولیدی
اگرز خیر پکار که ست نده پکار
زما کارم خلاص ده نور
واسره یا دا احمد سنگه تو سر دوری تا نده راغلی
آغا دای احمدم لکه چی راغای واییم
نه عمری وگده چلی یادی دو سر سام زوی می راغای
موری و موره
احمد از ویا خدای دی عمر زما دو سر لویختانم زیاد که
او همده چی ها دکره تم پا دروازه را ننواته رو رو واخه دی غجلی که دنه نکیگ ده چی دی باندی المر دیر تیز ده موره او پلاره چی دی تاس دواغن را سروی پشان نرازم کار می پیدا که پخیر
کار دی پیدا کن؟ چه کار زویا؟
څنګه کار احمده چا سره دی کار پیدا که؟ هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویا تا ونه وایه چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی دی کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
ها
وای چاکان خپل په چا کې ده
خدا ماتل هم رښتیا ده زه دې بده مشه چې وای مکا او په چا چې وبشي پتا
او وای چې بد ګرځي بد به پرځي او څه چې کری خبرې بي شاغه عمقی مون تلانجه جوڑه ولی آخر خپلا بگیره گیر شو
احتیاه ویلی دی چی غال پا غره که نزایگی
نرای باران دی متلونا و روینا شاغا مقیم تا وای چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس را که چی دوارا سرزونا
خبره واوره پا آغی ورس چی بیای بگا تا شاغا و مقیم پا رشوت گیر شول
خا بیا تو شیو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو دستن افغانه سودای را نوکڑا چی لاسی جیب تا که؟
خا تا تایم لکه چی رشوت در که
و ها؟ او نا دستول افغانه پرزای دزرگونو بندل لجیب را ویست
خا
بس یو دمی رنگ زیر شو ویلی دا خود آقا دارمار پیسی دی
دارماران خود دواره و خو که و چی خپل جزای ولی ده
پوهیگه چی رشوت خیستون که و رشوت ورکون که سرا هاگ چوک چی دوی دو ترمان دلالی کوی یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې
ګل محمد کاکا یو به اچار خوراکه
ورشه سودا ورکه
ښه عبیده څه دې غوښتل
یو به اچار
ښه دا دی عبید خانه د دې سطر نه مې اول تاته ترشي دار کړه دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې
ګل محمده اخه ویل دی دو روزو که دی دا چارو سطل سر لا نو خلاص کرده
هو لا غی چی دا وارا گرمه شوی ترشی مرشی چندانی نخرسی گی
گل ماما دا دا چار که دوم را زندنی که گی دا غو خلق ناروغ کوی کور که دیو آیا چی نور اچار دوم را در تجور کی چون را چی خرسی گی
او دا خلا اچار دی زودی باد ما شاقه و رزمی آگه ایدر نوی بڑی یا وپا کی خوصا و
راشا پتاوان که بلا در و آخلا
راکا تو با وای چیزه برین سات وکم
با خطول مهد شوی
چه بوی جور که تاخل اکا چه طول خوصا وی
مقیم مکین شعبدین زوید موظف و سارنوالان خواهد
سارنوال سب او با خب دوسیا کارم که سب ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونکی
کم کارو چه توان
هم دا چه ما پا امر سب مکین در رشوت شکو که او بیام تاسو تا خبر در که سب
نه نه تا دا قانون سرم راست کری کم نه حق تو رو تو امد دی برچا نده لگه ولی ولی با تا تا توان پیخیگی
سیب زپ دې ډارېګم چې خپل دند له لاس ور نه کوم سیب
ولې به دې دند له لاس ور کوي مونږ په تا ویاړو او کوشي تا ته باید افتخاری رتبه هم درکړل شي
مننه سارنوال سیب
اندېښنه مه کوه خپل کار ته دوام ورکړه
سارنوال سیب اوس به دغه دوو سره څه کیږي
څه به کیږي هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي
یعنی قید به پرې راشي
هو طبعاً خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي
ښه صاحب د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه
هو موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدیږي
هو صاحب داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي
بله د ازادي رادیو د یو کلی زرغه غونډه ډرامې نه نه ویایمه برخه تاسو نن ووریدانن جمعه ده او بیل مون پورسته دی برخه کې د ډرامې اړوند په یو موضوع لمل مسره ژوندۍ بحث لرو 13 اونۍ د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډیرو دو پیلتون یو غکېدو نن د رشوت په زیانونو د دینی علوم القدرمن استاد عبدالظاهر حمیدی سره خبرې کوو او د موضوع په اړه تاسو نظرونه هم خبرو زه یوسف زدرانیوم او په تخنیک را سره رامین کاکړ ملتیا کوي خغله استاد من خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشي
مهرباني دې رضا تمنا ستاسو نو سلامونه وړاندې کوم ستاسو له خونه
تاسو اوریدونکو
ډیر زیات مننه خیر اوسه استاد. درنو اوریدونکو د تل په چیر تاسو ته زمونږ سره د اړیکو شمیره هم وایم. کولای شئ په دې اړیکو زمونږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. 0999-203-540 بل شمیره 0902-205-55. تاسو د اړیکو په انتظار اما مخکې لاغه خغلی استاد حمیدی یو خو دوه کسان دي چې د رشوت پر رشوت اخستلو او ورکولو کې دخیل وی لکه ډرامه کې مې اوریدل. اوس دا طریقې لږ مډرن شوي، یعنې داسې کاروبار غوندې کېږي د نور شریکان هم رشوت خور بللی شو څوک چې زمینه ورته برابروي. آیا دوی تر کومه حده په دې جرم کې شریک دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستاسو نه مننه چې داسې ډیره مهمه موضوع ته مو وخت ورکړی دی. داسې موضوع ده چې نن سبا دې پر رابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي. اصلي قضیه چې د دې ټولو شیانو سره تړلې ده هغه د ایمان قضیه ده. کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي نو له ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري. دا نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره که هغه په فردي ژوند کې لرو که په کورني ژوند کې لرو که په اجتماعي که په سیاسي که په اقتصادي په هره برخه کې لرو هغه د ایمان د کمزورۍ قضیه ده. کله چې ایمان قوي شي نو دا ټول مشکلات به حل کیږي. هلته بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي.
اما بالاخره دا شی اوس ستا په ټولنه کې موجود دی. هغه کسان چې پکې دخیل دي کوم یې کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې؟
په هر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې به څوک ډېر کم وي چې هغه دې نه مستثنا کو، لیکن کوم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې لاس دې کارونو ته لاس.
زما سوال دا و هغه کسان چې زمینه ورته برابروي فرضاً خلک ورته برابروي چې ته رشوت ورکړه ستا کار به وشي دا کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام له نظره یو حرام کار او ګناهی کبیره ده. د دې ورکوونکی د دې اخیستونکی او په منځ کې چې څوک ګرځي ځکه د پیغمبر علیه الصلات وسلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې همدغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړوي نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دی.
ډېر زیاته مهرباني استاد اوریدونکو په طرف زو اوریدونکو پلان کې دی مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کنی ولي. نبی جان مهرباني. بلې نبی ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. ازادي راډیو د لطفن خبرې وکړي.
بلنه زدران صاحب نن می نبی ولا د زابل ولا د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی له مولوی صاحب سره هم نن همدا پوښتنه ده چې کچیر یو کس ګیری مثلا ولا ته رشوت ورکي یا د حکومت په یو بل لوړ پوړي چارواکي ته رشوت ورکي څوک د کاري نه خلاصې رشوت ورکوي هغه کار ته خلاصوي دا هغه رشوت ورکوونکي هم
استاد محترم د تلفون د رادیو لار درته وایي مهرباني استاد.
په هر ترتیب رشوت لکه څنګه مو چې مخکې وویلې ګناهی کبیره ده. متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی. متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي
او لکه نبی چې ارته اشاره
بله لکه د چې اشاره وکړه او یو دا دی چې هغه په ناروا کې یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي نو دواړه ګناه کې راځي. اما ځینې اوقات که سړی په دې باندې پوهیږي چې دا زما حق دی او بله هیڅ چاره یې نه وي نو په دې صورت کې بیا د ده لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نشي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي نو علماو جواز ورکړی دی. خو دا به من حیث اخري یو
یعنی ډیر زیات مقاومت باید وکړي هغه ورسته.
بله
یو بل اړیکه مو اخلو. عبدالحکیم زمونږ سره اړیکه نیولې. مهرباني عبدالحکیم جان تاسو زمونږ سره په اړیکه کې اوس. وعلیکم السلام. رادیو مو بند کړئ د تلیفون لارې مونږ سره خبرې وکړئ. مهرباني پوښتنه یا نظر مو شریک کړئ. او بخي سیدا زما پوښتنه
ده.
بلې
مستر نیولې
همدې موضوع باندې لږ خبرې مخکې وشوې، خو بیا هم درته وایي، یو بل اړیکه هم اخلو. مهرباني، تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی ازادي راډیو د مهرباني. بلې
بلې
بلې بلې، مهرباني خبرې وکړه.
بلې
بلې، ستاسو غږ اورو. مهرباني،
ډېره ښه موضوع، ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته او استاذ ته چې موضوع طرحه کړې. خو د اسلام نگاه نه ډېر حرام دی، خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشي فی النار. خو که چېرته مولوي صاحب نه زموږ دا یو پوښتنه، یو استاد یا یو څوک یا یو کس ته ورته وایي چې یو شاګرد ته یو په حقل ته چې موږ دا په دې سترګو لیدلي دي، ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را چېرته دغه شاګرد دغه شیرینی ورته اخلي، ورته هغې کې دا په رشوت کې صادېږي.
درته وایي استاد محترم، خپله پوهنتون کې استاد دی، درته وایي موضوعات استاد پوهنتون کې شته.
خبره خو داده چې ما ورته وویل چې دا مشکلات شته دي، زه به د خپل استاد قصه وکړم. موږ یو استاد والا دی وبخي، هغه په چې کله د مکتب په دوره کې ترقی تعلیم به امضا کاوه، نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته، په خپل قلم به امضا کاوه. نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي. نو پر ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته، اما دا چې مثلا ګناه تر کومې حده پورې ده، په کم اندازه کې هم کېدای شي او ډېره اندازه کې هم کېدای شي، اما پر ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا دغه نیت په دې رابطه باندې څه دی. که مخکې د دینه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و، نو طبیعي خبره ده هماغه پخوانی دوستي په اساس باندې کېږي. لیکن که وروسته دینه چې دا استاد شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي، نو طبعا دا خو هغه کې راځي.
یا که ورته وایي چې صحیح ده نمرې به دې ښه شي، شیرني میرني راوړه، ده خو طبعا نو رشوت،
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولی، نو طبیعي خبره
ده. همداسې ده. د نورو اوریدونکو په طرف ځو، اما یو لنډ اعلان.
یو کلی زر غاگونه.
جگڑا
نده بریده
مطاوی جانه
مینا
کستا هم مرسر خواه خوینو
چه سر میملاشی زل خپل مینی نه نتیرهگم.
دود او قانون
خوب خالکو پسی به نزو، څه چې راته قانون او اسلام وایي هغه به کوو.
دا هر څه او نور ډېر څه په یو کلی زر غږونه ډرامه کې. دا ډرامه را روانه دوشنبې 4:30 بجې خپل سلمه برخه خپروي، او جوړونکي ډلې غواړي چې ستاسو سره په ګډه دا بریا ولمانځي. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. او که غواړی خبرې را سره وکړی، نو د جمعې په ورځ د جوزا په 8 د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړی.
یو کلی زر غاګونه.
بلې، راتلونکي اونۍ مونږ سلمه اونۍ لمانځو. یو اوریدونکی پلان کې دی، رمز الله له هلمند ولایت څخه. رمز الله مهرباني وبخښئ چې منتظر پاتې شوي، تاسو اوس مونږ سره په اړیکه کې.
مهرباني،
درته وایي استاد.
قدرمنه وروره، پیغمبر علیه السلام په حدیث کې خو ټول سره شریکان بلل شوي دي، ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شي کې شریک دي. او طبعا هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی خپل برخې اخلي، چې یو کس په ډېر اخلي او یو کس په لږ اخلي، اما په ټوله کې دا یو ګناه ده، او د ګناه پیټه چې دی هغه په مساویانه توګه په ټولو باندې شریکیږي او ټول پکې صحیح دي.
او بل اوریدونکی اخلو، هغه منتظر پاتې دی زموږ په بل شمیره کې. مهرباني، تاسو زموږ سره اړیکه وصل دی. بلې، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم، زدران صاحب سارم بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني خیر اوسې.
خیرستا افغانم له هلمنده.
افغان صاحب ستړی مشي، بخیر راغلې له هلمنده.
زدران صاحب سارم استاد څخه دا پوښتنه، موږ سې محصلین یو، که چېرې موږ یو دفتر ته مراجعه وکړو چې موږ ته وظیفه د دفتر مخکې تر موږ له 200 کسان ولاړ دي، دا یو څوک راځي ورته وایي ستاسې دا مسؤول کس ته یا دا وظیفه چې ورکوي یا دا رئیس و دې راته پیسې ورکوي، هغه دې زه سره خبرې کوي چې درو میاشتو معاش یې ستا پس دغه د مات معاش حواله کړه، دا خو په رشوت کې نه راځي.
تاسو همداسې ستونزو سره مخ یې؟ بلې، ښه د اوریدونکو اړیکه وشلې د سوال یو کومې ربانې
یو قضیه چې مخکې هم کېدی شي موږ ورسره خبره کړې هغه د خلکو مشکلات دي چې د خپل حقه حقوق د ترلاسه کولو په خاطر باندې هغه رشوت ته مجبوریږي او ورکوي په دې صورت کې ورکوونکی چې هغه اخري هره پورې کوشش کړی دی او نور نه کیږي دی د خپل حق د ترلاسه کولو په خاطر باندې څه شی ورکي نو په دې صورت کې بیا د باندې ګناه نشته ده اما مقابل طرف چې د پیسې او رشوت یا هر څه اخلي نو هغه لپاره مکمله ګناه ده
که دی د رشوت له ورکولو له امله د بل چا حق تلف کیږي فرزند دی لایق نه وي دی وړ نه وي بل څوک وړ کس وي اما دی مخکې کیږي بیا
د واضح خبره ده نو چې دا خو د هغه حق تلفي است حق تلفي ده دلته خو د یوې ګناه په ځای باندې بله ګناه هم راغله چې تا خیانت وکړه د رشوت ترڅنګ تاسو خیانت وکړه
یعنی ځان باید بشپړ مستحق وګڼئ پوره کوشش وکړئ هغه نورسته که مجبورېږي بیا
بله
مهرباني بل اوریدونکو هم اخلو اوریدونکو په دې اړه زیات سوالونه لري زیات تلیفوني اړیکې نسی مهرباني او ډیر بخیر راغلی نوم دې چی و
عبدالغفار د لوګر ولایت
عبدالغفار جان له لوګره مهرباني هر برخه کې اشاره ورته شوي راتلونکې اونۍ مونږ په همدې اړه خبرې کوو ستاسو نظرونه راتلونکې اونۍ اخلو مهرباني راتلونکې جمعه په همدې اړه خبرې نن د رشوت په اړه مهرباني یو بل اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې هغه اخلو بیا ستاسو په طرف راځو بلی تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده بلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی نوم دی
توخی
جان ډیر بخیر راغلی همیشنی اوریدونکی دی زموږ بخیر راغلی مهربانی
محترم میلمانه زخمی دا پښتنه د کوم مسلمان رشوت ورکی آیا دا هم رشوت ویل کیږي او بل دا پښتنه ده چې د رشوت خو په دې اوس دوره کې بالکل ډیر زیات په ټولو مخنیوی لپاره څه په کار دي باید موږ او حکومت څه تدابیر پر کار واخلو
ډېر زیاته مننه مهرباني استاد
یوه قضیه خو چې د اوس نه سره واضحه ووایي او هر مؤمن مسلمان چون الحمدلله موږ ولس ټول مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا ده چې موږ باید د خپل ځان لپاره داسې دلایل پیدا نه کړو چې بالاخره موږ رشوت ورکو یا داسې ووایو چې ولا زه خو د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه زه ګناهکار کېږم نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختمه کولو لپاره یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي که دا شوي چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوي صاحب نه پوښتنه وکړم چې ما خو لا حق باندې او بیا هغه ته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما نه رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبره نه ده یعنی دا یو عمومي کار ته ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سړی فکر وکړي او دې مسایل نه سړی ووځي
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني ځینې اوریدونکو مونږ ته د 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې غږیز پیغامونه پرېښي د هغوی نظرونه مو اورو مهرباني
چې ملکي خلک رشوت ورنه کړي نو ولسوالان یا هم قومندانان و یا هم بل کومه مدیران به رشوت څه کومه کوي نو په زور خو یې له چا څخه اخیستی نه شي
الو عام خلک دی فساد په رامنځته کېدو کې ډېر لاس لري ځکه دا اوبادان خلک چې دي دا هغه ته پیسې رسي د حکومتي چارواکو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افغانستان ټولې ادارې هم داسې جوړې شوي دي بې رشوت نه بې دغه نه بل کار نشته نه حتی کوم پولیس او کمانډانان چې دي هغه هم اوس رشوت په افغان روزي شي دي خو به غیبې سره مولای نه دا ډېر غټ فساد چېرته په دبانې خلاصېږي
ہلو السلام علیکم میں مطلب روزگار نیلا ٹیک سے سوری فصل تک پیغام کے پاس سے پیغام چیک دم آغا کسان چی دو دوک موگن کی رشکت زمین برا بروی آغا جرم کی پا پرا شرکان دی پا دی خاطر شدی و پسا تلارا ورکیز او دوک موگن کی دلالی کی او داد بدبختی سواب گرزی جی
مهرباني ستاسو اوریدونکو پیغامونه او بیا هم 0906901 شمیره ته پیغامونه پریښی شئ. په دې اړه استاد خبرې وکړې د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بالاخره استاد کچیرې په وروستۍ برخه کې د خبرونې ته رسیدلو یو تقریبا کچیرې څوک رشوت نه ورکوي یا بالاخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټې لیدلی شي؟
زه خو به ستا د دې خبر نه مخکې دا خبر وکړم چې رشوت اوریدونکي ویلي چې ښکته خلک یې ورکوي. متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکوي او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په هر ترتیب رشوت ورکوونکي باندې الله تعالی لعنت ویلی دی او دې لعنت نه سړی باید ځان خلاص کړي او ځان ډاډه کړي. او کله چې د دې شان خلک ځان خلاصی نو طبعا حلال رزق پر نصیب کیږي قناعت او همدارنګه د ده ژوند به په معنوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیشل کیږي
او مهرباني اتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني خغلی استاد زموږ سره په خبرونه کوي دا اوردونکو څخه مننه چې زموږ سره دا خبرونه همدې سه کې پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ له سټوډیو څخه نیم ساعت پوری خبري مطالب لري. تر نیم ساعت وروسته بیا په دریجه باندې ډرامه او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکي